د سهار پنځه بجې شپې احمد شبریم د ساجی راډیو په نننۍ لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې پرون پر ناروې انتقاد وکړ چې د طالبانو استازي د اصلو غونډې ته وربللې دي. دې شبکې په اعلامیه کې راغلي چې ناروې د بشري حقونو هغه سرغړوونکي غونډې ته وربللې چې ښځې او نجونې له زده کړو او کاره منع کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د طالبانو مهم کړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشنل ورځپاڼې په وروستیو کې راپور ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو جکپوري چارواکي او د طالبانو استازي روانه میلادي میاشت ناروې په کوربتوب په اوسلو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د 12 روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوخت دي. دغه سازمان پرون په یو ټیټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لری پرتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د ملګرو ملتو د وګړو صندوق په مرسته دغه روغتیایي مرکزونه به د نسایي ولادي په برخه کې دغه راس نوزیشو کوچنیانو، ماشومانو او تنکیو ځوانانو د دې ترڅنګ ښځو ته تر زیږون مخکې او وروسته روغتیایي خدمات برابروي. د طالبان روغتیا وزارت په روسیو کې ویلي په هرو لسو زرو نوزیشو ماشومانو کې دوه ویشتې د بیلابیلو ستونزو له کبله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 8 میلیونه او 6 لکه کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د کرکټ نننۍ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی بیان سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نننۍ لوبه چې د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ ترسره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده. افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالۍ کړي چې لنې کمرغه له دغو سیالیو څخه یې درې ګټلې دي او تمه کیږي چې نننۍ سیالۍ به هم وګټو.
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنګلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. د نایجیریا پولیسو پرون وویل د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندي پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات سخت شوي دي. دغه کښتۍ چې له یوه واده څخه یې کسان نیشتول د دوشنبې پروس د دغه هیواد په شمال کې ډوبه شوه او شاوخوا سل کسان پکې مړه شول. د پولیسو ویان و کاس نیمی اجیایی ویلی دغه کښتۍ په کوارا ایالت کې ګاونډي هیواد نایجر ته نږدې په سیند کې ډوبه شوه. دا لا معلومه نه ده چې څوک له دې پیښې ژوندي پاتې دي که څرنګه. په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اردن پاس پرون د هغې بې پیلوټ الوتکې د ویشتلو خبر ورکړ چې له سوریې مخدر مواد د اردن شمال ته لیږدول. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه د اردن پوځ ویلي اردن اجازه نه ورکوي چې سرحدي سیمې په ایران پورې د تړلو مخدر موادو د جګړې په ډګر بدل شي. د اردن شاهي هیواد په ایران پورې تړلي وسلوال چې په باور یې د سوریې په پوځ کې دننه قطاعات ملاتړ کوي د سرحدونو له لارې د مخدر موادو په قاچاق تورنوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښ پښ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ایران د فارس ولایت چارواکو افغان کډوال لکاره منع کړی دي. په دې اړه مو د چارو د کتونکو اسحاق احمد نظر اخیستی.
هیڅ هیواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال د خوا نه.
په کونړ او نورستان کې سیلونه بهیدلې.
سربندونه تخریب کړه. یو سلو شل غواګانې 540 ګړې دي.
د کونړیانو لوی غشتنې نه مهم خبرو.
چې ګوندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه آشنا شي، خیرازه بشي او دوی موږ کمی څاګانې چې وخلي وقفه وقفه کې دا اوبه کمیږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د ځینو طالبانو او القاعده د اړیکو مسله څېړل شوې. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران په فارس ولایت کې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر کارونو محدودیتونه لګولې دي. د دغو تازه محدودیتونو لمخې افغان کډوال نشي کولای په دې ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانی اتباع هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغانان چې د فارس ولایت په بیلابیلو برخو کې دیره دي په دې باب اندېښمن دي. په دې اړه راپور د یو افغان کډوال په څرګندونو پیل شي.
په دې ټول زحمت او خواري مې ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپلې کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماړه کړم. واقعا ژوند او شرایط راسته سخت شوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي او وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو وروستۍ پرېکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بې برخې کړي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل.
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوقی از او دریافت میکردم.
زه خپله په یو پلورنځي کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې. خو له بده مرغه د غبرګولي د 15مې یا د جون میاشتې د 15مې له اعلامې وروسته د کار خاوند راته وویل چې هلته نور کار نسم کولای، باید ځانته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځی پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته یې لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړو. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې ډیر افغانان وایي د جون میاشتې د 15مې نیټې د اعلامیې له مخې چې د دې ولایت د ښاروالو لخوا خپره شوې افغان وګړي هلته کار نشي کولای او د کارونو خاوندانو ته ویل شوي چې افغان کډوالو ته کارونه ورنه کړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
ای وختای اخیر محدودیت ها آماده بیخی
په ورسیو کې محدودیتونه زیات شوی دي. زموږ وضعیت خراب کړی دي. زموږ دوکانونه وتړل او زموږ پر ایرانی شریکانو یې هم محدودیت لګولی چې لمه سره کار ونه کړي. اوس حیران یم چې څه وکړم. لاله هنسو یم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایرانی چارواکو له دې پریکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوی چې ښایي ځینې ایرانی چارواکي هغه مغازي مهر لګوي چې د افغان کډوالو دي یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دهقان خلیلی خبریالانو ته وایي غو محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملی کیږي. هغه ویل چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازي مهر لا کړی چې د تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې و. یو بل افغان کډوال چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي په فارس ولایت کې ژوند کوي ویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسي کولای، کنه له افغانانو نور ټول کارونه اخیستل شوي دي.
دغه افغان کډوال وایي د دغو تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ دي چې له کبله یې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یو د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغه چې طالبانو 2023 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا څوم وار دی چې وسله والی له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
د ایران په فارس ولایت کې د میشتو ګڼو افغان کډوالو په وینا د خبرګولي یا جوزا د 15مې یا د جون د 15مې نیټې اعلامیه د دغه ولایت د ښاروالو خوا صادره شوې ده چې له مخې هلته میشت افغان کډوال کار نشي کولای او د کارونو خاوندان هم دوی ته له کار ورکولو منع شوي دي. د پانتون استاد او سیاسي مسایلو شنونکی محمد اسحاق اتمر د ایراني چارواکو دغه اقدام له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د ښاغلي اتمر څخه به واورو چې په ایران کې پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه په څه معنی.
تاسو پیږئ چې دغه کډوال همیشه د ګاونډیو هېوادونو لپاره د ستونزو او مشکلات رامنځته کوي. په دې معنا چې د هغوی استوګنه، د هغوی د کار فرصتونه دا باید مراد شي او هغوی لپاره یو آرام ژوند یا په اصطلاح مناسب ژوند برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه څو لسیزې دی چې جنګ جګړې ډېر شوي دي. په دې وروستیو کې خو اقلا دا د کار موندنې فرصتونه په افغانستان کې نشته. نو افغانان مجبوریږي چې دوی کډوال شي. او کډواله هم یا ګاونډي هیوادونو ته ځي یا نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. ګاونډي هیوادونو کې هم دوی ته هغه کاري فرصتونه کم دي. په دغه برخه کې هغه هیوادونه هم هغسې لازم چې د یو مهاجر دپاره دی په هغه سترګه دوی ته نه کتل کیږي، ځورول کیږي، د پولیسو لخوا نه بندیان کیږي او همداسې کاري فرصتونه هغوی ته نه برابرېږي.
په ایران کې د کارونو خاوندانو ته ویل سوي چې بهرانیانو په ځنګړي ډول افغانانو ته کارونه ورن کړي. د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشورونو لمخې د څه ډول یو پریکړه دستوس په نظر؟
زه داسې فکر کوم چې دا پریکړه د خپل محلي ادارات خوانه ده، یعنی په نړیوال کنوینشن کې هیڅ هیواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال د خوانه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د خوانه مسئولیت دی ټولو هیوادونو باندې چې دوی دی هغه کډوال چې د یو مشکل له کبله خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي او هغه هیوادونو ته دوی مهاجرت کوي، هغوی سره د انساني برخورد کوي، هغوی دې ونه ځوروي او هغوی دپاره د کار که هغوی خپله کوم نوښت د کار لري هغوی دپاره د کار زمینه مساعد شي تر څو چې هغوی خپل ژوند په هغه باندې مخته بوزي.
تر سیاسي کړکېچ وروسته تل ګاونډي هیوادونه هلته پر میشتو افغان کډوالو او پناه غوښتونکو فشارونه راولي، ستاسو په نظر ولې؟
دا خو یو استعماري عمل دی، ځکه تاسو وګورئ یو خو کډوال د مجبوریتونو له کبله چې دننه په کور کې هغوی ته پیدا شوی دوی کډوالۍ ته مجبوریږي. بیا دغه هیوادونه د دې دپاره چې دوی مشکلات لري د افغانستان د حکومت سره، بیا کله چې دغه مشکلات ډېر شي بیا دوی فشار په مهاجرینو باندې راولي او دا هم غیر انساني دی، هم غیر حقوقي دی چې که مونږ داسې فکر وکړو چې دوی هر کله دا فشار راولي دا نو سمه خبره نه ده، ځکه چې د دوی مشکل به سیاسي مشکل دی د افغانستان د حکومت سره او دوی د دغه مشکل نه د افغانانو د مجبوریتونو په استفادې سره اکثره داسې کیږي چې دوی په مهاجره باندې فشار راولي یا د پولیسو لخوا نیول کیږي یا بندیانېږي یا کارونو ته نه پرېښودل کیږي او په مختلفو طریقو باندې دغه فشار په مهاجرینو راځي او ځورول کیږي.
د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو پروان خبري مجله کې وړاندې د اوکراین زاپاروژیا اتمی پټی ته مو لنوي اندېښنو خبرو، خو مخکې تر دې چې د موضوع ته مخه کړو نورستان او کونړ ته به مخ وګرځو. په دغو دوه ولایتونو کې سیلونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي، سړکونه یې ویجاړ کړي او په زیاتو ځایونو کې لارې د موټرو لتهګې ایستلي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په منډول او دواب ولسوالیو کې د تیرو ورځو بارانونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو او حکومت ته مالي زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل د یکشنبې مازیګر په منډول او دواب کې شدید باران او سیلابونو د خلکو کورونه، دوکانونه، باغونه، کرهڼیزې ځمکې، جومات، روغتي مرکز او سرکونه ویجاړ کړي دي. د یو دولتي رینجر په ګډونې درې موټرې او په سلګونو څاروي په خړو اوبو لاهو کړي دي.
دوکانونه اوړي دي، نور دا پچی دی او تقریبا 3000 مال وړي دی سړکونه ټول خراب دي مونډل والا دل دا دایله دوه کې ساز پر ځان نشي تله مونډل لا باندې یو غریب خلک دي غریب کم نه نو شي ډیر خبري
د هغه په وینا چې د ټلیفوني اسانتي او د نشټون په وجه لا هم لری پرتو درو او کلیو څخه د نور ویجاړیو معلومات نه دي را رسیدلي د نورستان چارواکي هم یاد زیانونه تاییدوي او ورته د نورو معلوماتو د را رسېدو په تمه دي بلخوا په کونړ کې چارواکي بیا وایي په ناړۍ ولسوالۍ کې ګلۍ شدید باران او سیلابونو زیاتې کورنۍ لشته ځمکو باغونو او څارویو خلاصې کړې دي د یاد ولایت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
دیرش هکتارا ابیز مکه اوشت هکتارا للمیز مکه او پینزه اتیا سربندونه تخریب کړه یو سلو شل غواګانی پینزه سوا او څلویښت ګړی بیزی دیو هم مرګ او ژوبله دلستله
د نورستان او کونړ په یو شمیر سیمو کې شدید بارانونه ګالی او سیلابونه خلکو او حکومت ته په داسې حال کې مالی زیانونه اړوي چې د نورستان یو بل ګوانډي ولایت بدخشان او نور شمالي ولایتونو کې سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي
په کونړ او نورستان کې مو د وروستي سیلونو راپور اوریده وړاندې مو په خپرونه کې د کونړ د اوسیدونکو له دې غوښتنې خبرو چې دوی ته د چک بندونه جوړ شي ځکه چې د دوی په وینا د کرهڼې اوبه یې کمې شوې دي د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه هم لرو په دې کتنه کې پر دوو موضوعاتو تمرکز شوی په افغانستان کې مخدر مواد او له القاعده سره د طالبانو احتمالي روابط
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
مخکې تر دې چې لښمنې سره سم د افغانستان په ارتباط نورو موضوعاتو ته مخه کړو نړیواله مسله راخلو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د اوبو د یوه بند تر ویجاړېدو وروسته هلته د اروپا د اټومي انرژي تر ټولو لویه بټۍ له خطر سره مخامخ ده د اوکراین دغه اټومي بټۍ په زاپاروژیا کې پرته ده چې روسي ځواکونه ورباندې ولکه ټینګه کړې ده جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل مورینو گروسی پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دغه هیواد د اټومي انرژي تر ټولو لوی اټومي بټۍ د برخلیک په باب اندېښنه وشوده رافائل گروسی مخکې له دې چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ لیدو ته روان شي خبریالانو ته په دې باب خبري وکړي لکه چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ او بیا یې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه پر دې اټومي بټۍ په وار وار له دواړو لوریو ډزې شوې دي شاوخوا 14 میاشتې کېږي چې د اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول شوې او له هغې رئیس رافائل گروسی د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې ښوولې دي د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر گروسی ویلي چې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره یې هم پر هغه وضعیت خبرې کړې چې پر دې اټومي بټۍ مستقیم اغیز کوي د هغه په وینا وروسته له هغې چې کاخوف کا بند تیره اونۍ ویجاړ کړی شو د دې بند د برخلیک په باب اندېښنې لا اوج ته ورسېدې دا بند چې پر دیم پر سیند جوړ شوی و د اوبو له ذخیره کولو سره مرسته کړې وه چې د دې اتومي بټۍ د ریاکترونو په سړولو کې ترې کار اخیستل کېده اوکراین وایي د بند په ویجاړولو کې روسیه لاس لري خو بسکاو دغه تورونه ردوي او شنون کې وایي داسې ښکاري چې د بند تر ویجاړېدو وروسته بهېدلی سیلاب د کیف تهاجمي عملیاتو ته خنډونه جوړوي له گروسی د اوکراین د تهاجمي عملیاتو په باب هم پوښتنه وشوه هغه په ځواب کې وویل ډېر اندېښمن دی چې احتمالا دغه اتومي بټۍ بیا په علني جګړه کې راښکېل شي
له خبرونو ور اخوا
د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو لکه څنګه چې مې مخکې په خبرونه کې وویل دوه چاپی خبرونو په خپل تازه غړو کې په افغانستان کې د مخدره موادو مسله راخېستې ده او له القاعده سره د طالبانو د ارتباط مسله احمد تکل دوه چاپی خبرونو ته کتنه کوي
له کلرادو ایالت څخه خبرېدونکې ګزټ ورسپانې په یو مطلب کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته کتنه کړې چې وایي له القاعده شبکې سره تړلي کسان د طالبانو په مشرۍ حکومت سره مرسته کوي. ورسپانې لیکي د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې ډلې موندلې چې د طالبانو د حکومت لږ تر لږه درې مهم مشران د القاعده شبکې غړي وو او یا یې له دې تروریستي ډلې سره اړیکې پالل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تطبیق د څارنې او څیړنې ډلې په روانه جون میاشت کې په یو راپور کې وویل د طالبانو د حکومت دوه تنه والیان قاری احسان الله بریال او حافظ محمد آغا حکیم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. قاری بریال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې د کابل او وروسته د کاپیسا د والی په توګه وګمارل شو او حافظ محمد آغا حکیم چې پخوا د نورستان والی وو په تیره مې میاشت کې د پنجشیر والی شو. د امنیت شورا کارپوهانو هم دراز ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مرستیال تجمیر جواد هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. ورسپانه د دې راپور په یادونې سره لیکي چې طالبانو پر متحدو ایالتونو د سپتمبر د 11مې له حملو مخکې او له هغه وروسته د القاعده شبکې ملاتړ کړی دی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت د امنیت شورا راپور یو اړخیز او نامتوازن بللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې څخه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر پیښ نه شي. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د طالبانو د حکومت اقداماتو ته کتنه کړې او د مطلب په عنوان کې پوښتنه کوي چې پر تریاکو د طالبانو بندیز یو بریاده که یو ناکامی. ورسپانه د کوکنارو کښت د پیسو هغه کارونده بولی چې له ډیرو کلونو راهیسې په تیره د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د خلکو د عوایدو سرچینه ده، خو په عین حال کې دا کاروندې په نړۍ کې د مخدرو موادو له نړیوالې ستونزې سره هم لوی مرسته کوي، ځکه تریاک په هیروین او نورو غیر قانوني مخدرو موادو بدلیږي او مخدرات بیا احتیاط، جرایم او تاوتریخوالی زیاتوي. یوریجیا ریویو پوښتنه کوي چې ولې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو پر کرنه بندیز ولګاو. خبرونه د څارونکو له قوله لیکي چې طالبان غواړي د مخدرو موادو د مخنیوي په چاره کې همکاري ته د لیوالتیا په ښودلو سره په رسمیت وپیژندل شي. خبرونه زیاتوي چې تر دې یو بل مهم دلیل دا دی چې طالبان اسلامي شریعت ته ژمن دي او د مسکراتو کارول شرعاً حرام کار دی. خبرونه د کوکنارو پر کاروندو د طالبانو د بندیز د اغیزمنتوب په اړه د سپوږمکۍ په وسیله د اخیستل شویو تصویرونو یادونه کوي او لیکي چې د دې بندیز بریا د پام وړ ده. خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو بندیز یو ډیر زړور او د ستاینې وړ اقدام دی، خو هدف یې دا نه دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، بلکې دوی غواړي شریعت تطبیق کړي او افغانان د مخدرو موادو له کارولو راوګرځوي. د یوریشیا ریویو د مطلب په پای کې راغلی چې د طالبانو د حکومت بندیز د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي په چاره کې کومه بریا نه، بلکې یو پیچلې او لنجمنه مسله ده چې باید درناوی وشي او خبرې پرې وشي.
د اسجرډو سارنی خبری مجله په منځني سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. دا خبری مجله په انټرنیټ کې په اسجرډو.com کې هم اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو په دغه ولایت کې د چک بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې اوبه ورستر بلی کمیږي او پریمانه اوبه په خوړونو کې د سیندونو په لور بهیږي چې ضایع کیږي. تفصیل د روح الانوری په راپور کې.
د شولتن قومي مشر حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ زیاته برخه یې للمي ځمکو او غونډیو نیولې ده چې د باران اوبه ترې په ډېره چټکۍ سیند ته غورځېږي او دوی ترې ګټه نشي اخیستلې.
زمونږ د سلطان ولسوالۍ چې لرې پرته ولسوالۍ ده او ټول کونړ کې دا وچ او للم ولسوالۍ ده چې ډېرې غټې ځمکې لري. للمي ځمکې خوړونو اوبه چې کومې دي د پاسه سیلابونو اوبه دا سیند ته ازادې ځي او لسونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د راایستارېدلو کوم امکانات نشته.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي ملک اول خان راته وویل باید په خوړونو او درو کې د سیلابونو د زور کمولو، د اوبو ضایع کېدو، خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اړولو، د مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو زیاتېدو لپاره حکومت او مرستندوی ادارې
په خوړونو او درو کې چکبندونه جوړ کړي.
زمنګ دامځ کې للمه دي او بنه لري او سیلابي او دار کې سین ته دي زمنګ په پیدنه راځي نو کړه چې ګوندونه موږ ته جوړ شي کې نو یو طرف نه به زمنګ دا علاقه اشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کوم څاګانې چې وخلي واخو واخو کې دا وب کمیږي دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کومه کوشي بل اراده چې زمنګ هم ځکه بام سیلابونه نه خرابینو.
د کونړ خاص کونړ سرکانو مروري شګل او نور ولسوالي وسیدونکي ورته ستونزو سره مخ دي او په شریکه له وسانیو چارواکو او مرستندوی مؤسساتو څخه د یاد مشکل هواري لپاره د چکبندونو جوړول غواړي. په کونړ کې طالب چارواکي وای په تیرو کلونو کې په یو شمیر ولسوالیو کې چکبندونه جوړ شوي او دوی هڅه کوي چې نورو ځینو کې هم د سیلابي او باراني اوبو د ځای کېدو د مخنیوي لپاره د مرستندوی ادارو په همکارۍ دغه ډول بندونه رامنځته کړي.
کونړ یو غرنی وطن دی نو هر ځای چې دغه خوړ خوړ دی نو او به غریب خلک دی اکثره اواري چې دم دغه خوړونو په غاړه باندې پراته ده. چې کله دغه د سیلابونو موضوع شي دغه اوبه په کونړ کې ډېر غټ نقصان کوي. موږ د مرکزی حکومت نه هم دغه غوښتنه بار بار کړې ده او هغه هم تقریبا یو تصمیم نیولی دی دغه کوم ولسوالو کې چې دغه شیانو ضرورت دی نو هغه دغه لیستونه هم هغه برابر کړي دي تللي دي. نو موږ به هم دغه مرستندوی ادارو او د موسساتو نه هم غوښتنه کوو چې دغه علاقو ته لاړ شي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خوړونو او درو کې د سیلابونو له ضررونو د بچ کېدو او د باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي او د دوی ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره د چک بندونو جوړولو غوښتنه کوي چې هر کال په افغانستان کې زیات باران نه کیږي. د سیلابونو او بارانونو اوبه خلکو ته مالی او ځاني زیان نه اړوي خو ګټه ترې نشي اخیستلې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ ټیسټ سیالي د کابل په وخت اتمی بجې پیلېږي. کوربه بنگلاديش دی. د دې خبري مجلې په دې برخه کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه لرو. د پیغامونه سره اورو او زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم په بل خبرونه کې بیا سره یو ځای.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زبریالای مد لغمان ولایت مثلاً فار غزل سرک دے انجا بول خالی کہ دیگا مخام باران سو دا سیلاون راغلی دی دے لنجری وڑی دی او نور واگیانی وڑی دی او وندغه یوې بسته کې لګول او نورې دوکانونه هم کټه کړې دي. که څه یو کومه جو مرسته کولی شئ
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نبی کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي. والسلام. په احترام زما ژغ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت ته باغرام ورسوالۍ کې ټلیفوني خدیانسته سړکار مې ډېر خراب. موږ هیله کوو چې ته زیاد موږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.